علیکم دا مشال لډیو دا وخت مازیګری سلور بجې شوې دي زه انیسا جمل با تاسو سره په دې روانه غړې کې يم په دې خبرونه کې بووره چې نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د اصغر خان کیس اوریدنه شوه د پاکستان خارجه چارو وزیر حنا ربانی خرویلی د پاکستان امریکا سره د تعلقاتو په اړه شرطونه پارلیمان ټاکي او په افغانستان کې د جینکو تعلیمي ستونزو په اړه هم یو ریپورت لرو او د غسی د سندرو عمل پروګرام هم په تاسو ته وړاندې کوو خو اول با د عبدالحی کاکړ نه خبرونه واورو
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د مهران بینک په فانی مشر یونس حبیب عدالت ته منلی چې په 1990 کې تر انتخاباتو لمخه په سیاستوالانو کې 40 کروڑ روپۍ ویشلې دي د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د مارچ 19 نیټه پورې د لیکلي بیان د جمع کولو حکم کړی ملګرو ملتونو پر افغان حکومت د شوزو پر ضد د تشدد د ختمولو د قانون د عملي کولو غږ کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان د مهران بینک په خوانی مشر یونس حبیب عدالت ته منلی چې په 1990 کې تر انتخاباتو لمخه په سیاستوالانو کې 40 کروڑ روپۍ ویشلې وي د خبره نوموړي نن سپریم کورټ ته د اصغر خان د کیس د اوریدنې پر وخت وکړه یونس حبیب په لیکل شوی بیان کې ومنل چې کله د هغه وخت فوجي مشر جنرال اسلم بیگ په وینا د پیسو لویشلو انکار وکړي نو دای د پلټنې مرکزی ادارې اف ای ال خوا ونیول شو د مقدمې د اوریدنې وروسته د اصغر خان وکیل سلمان اکرم راجا خبر اعلان تھا د یونس حبیب د دې بیان پاړول
یونس حبیب نے آج بتایا بڑی تفصیل سے کہ کس طرح اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا
سلمان اکرم راجا وائی یونس حبیب نن پڑیر تفصیل سره دا خبر وکړه چې څنګه په د دباؤ واچول سو او وهم نیول سو نو له هغه وروسته د په دې سازش کې برخه واخیسته یونس حبیب په دې رسوایی یا سکندل کې په برخه اخیستو له عدالت بخښنه وغوښته لدی پرته د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال اسرت دورانی او د فوج پخوانی مشر مرزا اسلم بیگ هم عدالت ته حاضر سو سپریم کورټ د پخوانی وبخشي سپریم کورټ د مشر سیاستدان اصغر خان د هغې مقدمې اوریدنه کوي چې تور لګوي په 1990 کې آی ایس آی د بېنظیر بوټو په واک کې د راتلو د مخنیوي لپاره په سیاستدانانو کې پیسې ویشلې وي د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د مارچ 19 پوري د لیکلي بیان د جمع کولو حکم ورکړی دی د امر د جسټس ناصر الملک په مشر کې او کسیزه عدالتي بینچ نن ورکړی دی عدالت د وزیر اعظم وکیل احتزاز حسن تول ک یوسف رضا ګیلانی لیکل سوی بیان جمع کول نه غواړي نو بیا د مارچ په 20 په خپل د بیان د ورکول لپاره عدالت ته حاضرې دی سي د پاکستان سپریم کورټ د قومي مسالتي ارډیننس په اړه د عدالت پر فیصله د عمل نه کول خلاف د وزیر اعظم پر ضد د توهین عدالت نوټس اخیستې دی عدالت په خپل فیصله کې د ولسمشر آصف زرداری پر ضد د مقدمې د چلول لپاره د سویزرلند چارواکو ته د خط لیکلو حکم ورکړی وو د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر ویلی له امریکا سره د تعلقاتو لپاره به شرطونه پارلیمان ټاکي او په دې اړه پارلیمان مکمل واک لري په اسلام آباد کې د چهارشنبه پر ورځ خبري اعلان ته نوموړی ویل چې په دې اړه به ټولې فیصلې د ملک په مفاد کې کیږي حنا ربانی کر زیاته کړه چې په سیمه کې د امن لپاره د امریکا او پاکستان ښې اړیکې ضروری دي
مونږ د امریکې سره ښه تعلقات ساتل غواړو او مونږ د چا سره هیڅ قسمه ټکر نه غواړو او دا د پاکستان په مفادو کې هم دي چې مونږ د امریکې سره ښې اړیکې جوړې کړو او د برابرۍ په بنیاد خپل تعلقات مخ پر وړاندې بوزو
داود حنا ربانی کر الفاظ دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میتیس به په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان دوره کوي نوموړی به افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته د پاکستان د لارې د سامانونو وړلو په اړه له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې کوي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلی طالبان دی د پېښور اسلامي کالج او یونیورسيټي تشتول سوی واشانسر اجمل خان د په انساني بنیادو آزاد کړي هغه غول د نموړي د خوشکول لپاره مخکې هم د طالبانو جایز غوښتنې منلې وي او اوس هم دته تیار دي د خیبر پښتونخوا د کابینه د غونډې ورسته د چهارشنبه پر ورځ د خبري اعلانو سره د خبر پر وخت می افتخار حسین په ډاګه کړه چې په هیڅ بنیاد به هم نیول سوی ترګر خوشی نه کړي بلخوا د کابینه په غونډه کې فیصله سوی چې په جیلونو کې قائد کم عمر ماشومان لپاره به تعلیمی ادارې جوړې شي په دې ادارو کې به ماشومان ته علمی دینی اخلاقی او نفسیاتی روزنه ورکول کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د افغان مشن مشري نن د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغان حکومت د شذو پر ضد د تشدد د ختمولو د قانونونو د عملي کولو ژغ کړی دی. جارجيټي ګګنن ویلي افغان چارواکي د 2009 کال قانون ډېر کم عملي کوي. قانون د شذو په زور ودول، د شان د وړو انجنونو ودول او شذې په بدو کې ورکول جرم ګرځوي. ملګرو ملتونو وايي په افغانستان کې د شذو او انجنونو پر ضد تشدد اوس هم ډېر زیات دی. سازمان زیاتوی افغان چارواکی د شوز پر ضد کېدونکو تشدد مخنیوي ته زیاته پاملرنه نه کوي. د ملګرو ملتونو د سرګندونې د ولسمشر حامد کرزی د عالمانو شورا لخوا پر شوز د تجویز شو محدودیتونو د ملاتړ سره غلي دي. تجویز شو محدودیتونو پر شوز لسړی سره یو ځای کار کول، تعلیم حاصلول او به د سړی یوازې سفر کولو بندیز لګوي. افغان پولیس وایي طالبانو په ورزګان کې په یو برید کې 9 پولیسان وژل دي. د ورزګان د پولیسو د جرمونو د پلټونکو څنګه یو چارواکي ګلاب خان ویلي داسې شک کوي چې یو مشکوک شدت پسند چې په پولیسو کې بردي شوی وو په مرسته وسلوالو د برید تر سره کړی. نو موري ویلي د دې مشکوک کس نیولو لټه روانه ده. د طالبانو ویان په ورزګان کې د پولیسو د وژلو تصدیق کړی. یو بل خال له افغانستان رپورټونه وایي په مشرقي ولایت ننګرهار کې نن یوې بمی چاودنې یو لس کسان ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دغه بم چې د سړک د غاړې شخ کړل شوی نن سهار په جلال آباد ښار کې وچاودې دي. رپورټونه وایي په ټپي شوي کې څلور پولیس او نور ولسی وګړي شامل دي. د خبرونو پای
دا عبدالحی کاکړ چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې دا رپورټونه لرو. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د اصغر خان کیس اوریدنه وشوه. په دې اړه یو کارپو وایي
دوی چې کوم دا پیسې تقسیم کړي دي نو دا یو ډېر غیر قانوني عمل او د دوی خلاف فوجداري مقدمې دي جوړې شي.
د پاکستان وزیر اعظم د شپږو لادرکه کسانو امداد منظوري ورکړې چې بشري حقوقو تنظیمونه یې غندنه کوي.
موږ خو خپل سړی په کار دي، خپل تیاری په کار دي، موږ پیسې په کار نه دي، داسې سوال خو نه کوو.
په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکورېدو وروسته هم چینکو ته تعلیمي ستونزې دي.
اکثر سیمو کې تر اوسه پورې امنیت صحیح نه دی چې هلته دا خلک په ښه توګه سره مکتب ته ولاړ شي.
په دې خبرونه کې نور رپورټونه او 19 پروګرام د سندرو امیل هم لرو. مشال رادیو سره اوسه. اول زو اسلام آباد ته. نن په سپریم کورټ کې د اصغر خان کیس اوریدنه وشوه چې په وړاندې د مهران بینک پخوانی مشر یونس حبیب پیښ شو. نوموړي عدالت ته وویل چې د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان او د هغه وخت د پوز مشر اسلم بیگ په وینا په سیاستدانانو کې 1.5 کروڑ روپے تقسیم کړي وي. د مقدمې په هکله نور تفصیلات اورو د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله په دې رپورټ کې.
د خفیه ایجنسو لخوا د پاکستان په سیاستدانانو کې د پیسو تقسیمولو حواله سره د اصغر خان کیس اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې رکنی بینچ وکړه. په عدالتي حکم د آئی ایس آئی پخوانی مشر لیفټیننټ جنرل ریٹائرډ اسد دورانی، مہران بینک پخوانی مشر یونس حبیب او د فوز پخوانی مشر اسلم بیگ عدالت ته حاضر شول. د مہران بینک پخوانی مشر یونس حبیب لخوا عدالت کې جمع کړی شوی تحریری بیان کې غیر مشروطه معافی غوښتل شوی و. تحریری بیان کې ویل شوی و چې پخوانی فوزی مشر مرزا اسلم بیگ په 1990 کې د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان سره د دوی ملاقات وکړو او د صدر د احکاماتو وروسته دوی د 1.48 کروڑ روپو بندوبست وکړو او د انتخابي مهم لپاره 4.5 کروڑ روپی په سیاستدانانو کې تقسیم کړي. وروستو عدالت د اسلم بیگ او اسد دورانی نه جوابونه وغوښتل او اوریدنه تر سبا پورې وزنډوله. د عدالت د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د پیسو د ویش په حق لا یونس حبیب وویل
20 ملیون روپے مونږ الطاف حسین لور کړی، خدا پیسې ما په خپل لاس نه دی ورکړي، بلکې یو وکیل چې یوسف نومیږي ورکړي دي. نواز شریف ته 15.5 لک روپے ورکړي شوی او آصف جمشید نومي شہباز شریف تا یوزل 15 لک روپے اور کڑی وی. د دې سکینڈل ټوله پیسې 1.5 ارب روپے جوړیږي خو صرف 15.5 کروڑ روپے په سیاست دانانو کې مونږ تقسیم کړي او په باقی مو سرمایه کاری کړي و.
انویسټ کړی.
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي
د الیکشن
ایجوکیشن لاس دلاندے دی خلاف دا ہم کولے شی چی دی پا غیر آئینی غیر قانونی دا الیکشن دا طریقہ چکم دے دا دی ڈیفیٹ کولو دا پارا دوی چکم دا پیسے تقسیم کری دی نو دا یو دیر غیر قانونی عملو او دا دوی خلاف فوجداری مقدمی دی جوری شی یعنی دا پواندے اگر کولے شی دا سپریم کورٹ
بیرسٹر باچا زیاد اکڑا چی حغا سیاست دانان چاچ دا پیسے اخستی وی دا حغوی پا زد مقدمہ چلے دی شی زکا چی دوی دا الیکشن کمیشن دا قوانینو خلاف ورزی کرے دا احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
د اصغر خان د کیس اوریدنې په اړه رپورټ تاسو واورید. اوس په لړ شو یو بل رپورټ ته. د پاکستان خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر تیر ورځ رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان امریکا سره د تعلقاتو لړ کې به شرطونه او دغه رنګ کړنلارې پارلیمان جوړوي او دا چې پاکستان د هیچا سره ټکر نه غواړي او منطقه کې د امن لپاره پاکستان غواړي چې د امریکې سره خپل تعلقات سم کړي. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ راکوي.
د پاکستان خارجه وزیر هنار بانی کر رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د امریکای سره د تعلقاتو لپاره به شرایط پارلیمان وړاندې کوي او دې لړکې پارلیمان ته اختیار ورکړی شوی دی. نوموړي وویل چې ټول فیصلې به د ملک په مفادو کې کولای شي او منطقه کې د امن لپاره ضروری ده چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه وي. دا وایي
مونږ د امریکې سره ښه تعلقات ساتل غواړو او مونږ د چا سره هیڅ قسمه ټکر نه غواړو او دا د پاکستان په مفادو کې هم دي چې مونږ د امریکې سره ښې اړیکې جوړې کړو او د برابرۍ په بنیاد خپل تعلقات مخ پر وړاندې بوزو.
د پېښور یونیورسيټي د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې مشر اجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ریمن ډیویس سلاله چیک پوسټ او ناټو سپلای بندول وروسته د پاکستان او امریکې تعلقاتو کې لاندې باندې راغلي دي. خو دا وخت دا دواړه ملکونه غواړي چې د دوی تعلقات خاړخته لاړ شي ځکه چې دا د دواړو ملکونو په ګټه کې دي. نوموړي وویل
پاکستان غواړي چې زه خپل لوکیشن او د امریکې چې کوم ځای دی هغه نه زیات نه زیات فائدہ وړ امریکا هم یو خاص حد پورې کنسیشن ورکول شي هغه نه زیات نه ورکي. یو بل سره ډېر په بدل نظر ګوري. ایران معاملې په کې رااله دو چې دوی دواړو ته په کار دادي چې لږ پرګمیټک انداز کې پاکستان هم یو خاص حد پورې په کار دي او خپل ځان پورې اسسمنت کوي. خارجه پالیسی چې دی ملکونو سره تعلقات په جذبات نه د پمینه کیږي چې دا مې یاد دی او نه پږي کیږي چې دا فرانی کې د خراب دي مې بندې کې په حالاتو تکتری او هغه مطابق اسسمنت کول دي او تعلقات جوړول دي.
د ذکر وردا چې اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه ویان مارکسټرو مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د امریکایي سینټکام مشر جنرال جیمز میټس با راتلونکي یو سورزو کې د پاکستان دوره کې د پاکستانی چارواکو سره د نیټو په سپلای باندې خبرې اترې کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
رپورٹ کے تاسو ورده چې د امریکا سینٹرل کمانډ مشر جنرل جیمز میتس پر اتلونکي سروزو کې د پاکستان دوره کوي. جنرل جیمز میتس د اتحادی پوزونو ځمکنۍ لارې آزادولو په باب لا پاکستان ته د دورې په اړه ویل دي چې هغه تم لري په خپل بنسټ کې به کامیاب شي. د دې خبرې سمره امکانات دي چې د پاکستان حکومت به د ناټو ځمکنۍ لارې آزاد کړي او دا چې کارپوهان په دې اړه سوایي د انیلا خالد پر رپورٹ کې به واورو.
د امریکایي سینټرل کمانډ مشر جنرل جیمز میټس ویلی دي چې هغه به ډېر زر د پاکستان دوره کوي او په افغانستان کې د اتحادي فوجونو د رصد لپاره ځمکې لارې آزادولو په حق لبا پاکستان سره خبرې کوي. کله چې په دې اړه مشال ریډیو د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط سره تماس نیولو کوشش وکړو نو هغوی د خبرو کولو نه ډډه وکړه. ولې په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه ویاند مارکسټرو د جنرل جیمز د دورې پخلی وکړو او وی ویل
جنرل جیمز ویلی دی چې هغه به پاکستان ته راځي خو لا تر اوسه سنیټا نه ده خودلې. جنرل جیمز د نیټو سپلای لاین په اړه ویلی دی چې هغه ډیر امید لري چې دا به آزاد شي خو اوس ګورو چې پاکستانی حکام په دې لړکی ورسره څومره مرسته کوي.
د اتحادي فوجونو لپاره ځمکې لارې آزادولو په اړه کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک نه وپوښتل چې د دې خبرې څومره امکان دی چې د جنرل جیمز خبره به په حقیقت کې بدل شي.
مشکل دا دی چې دا قرارداد د دې سپلاینو نه بندولو لپاره د پارلیمنت مشترکه په اجلاس کې منظور شوی او هم د دومره لوی فورم نه چې د دې دوباره اجازت پاخل او پاکستان کې په راتلونکو یوولس دولسو میاشتو کې مارچ پورې چې د الیکشن متوقع دی نو د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت په دې لسه داسې میکانیزم جوړوي چې په خلکو کې د هغوی کم ووټ بینک دی هغه متاثر نه شي چې ځکه چې مولانا فضل الرحمان پاکستان او دفاع پاکستان کونسل پارٹیانو وسره د هیګ انصاف چې دی په دې باندې مو واضح موقف کړی چې دا سپلای نه 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 بحال کی نه زدا سی ګړم چې په اصولي تور باندې دا سپلای بچی دی دا بحال شي خو صرف ټیکنیکل طریقې سره چې هغه خلکو ته چي او باندې جوړول دي چې حکومت هغه سبانه او ته جوړي
د یادونی ورته چې سورز وړاندې د بارني چارو وزیر هنار بانی کر ویلیو چې د ناټو لپاره د لارې آزادولو فیصله به پارلیمان کوي. انیلا خالد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اسلام آباد کے دا خیبر ایجنسی کو کی خیل خلکو د تیرو سروت را سے دا پارلیمان دا ودان مختا لگول خپل کیمپ احتجاجی کیمپ ختم کړی دے او دا دغه خلکو وینا دا چې حکومت هغی تا دا یقین ور کړی دے چې لس روزو کې د نن بعد دوی مسلې حل کړی شي. دا چې د دې مسلې سدي زمونږ د همکار احمد الله په دې رپورٹ کې به واورو.
د خیبر ایجنسی کوکی خیل سیمی اوسیدونکو د پارلیمنٹ هاوس مخې ته لګولې خپل احتجاجي کیمپ د مطالباتو منلو وروسته ختم کړی دی. مظاهره کوونکو د دریز لرلو چې خیبر پختونخوا حکومت په زبردستۍ ریګیلل مټاون شپ کې د کوکی خیل قبیلې ولسنیم زره کنال ځمکه قبضه کړې ده او د غرنګې پرې د ودانۍ کار هم پیل کړی دی. نه صرف په فوري توګه د دوی په ځمکو کار ودرولې شي، بلکې د دوی قبضه کړې شوې ځمکې د ورته هم واپس ورکړې شي. مظاهره کې ګډون کوونکي امینزاده مشال ریډیو ته وویل چې حکومت زمنګ دا مطالبه لیدا او پر گلل ما ٹاؤن شپ کی کار ودرولے دے
احتجاجی در نو دا خوب مختم کرا مطالبہ دم دو چل تک کم زمون در گلال واقعی زمکا دا کوگی خیل کوم پاگا باندی پاوری طور باندی کار بند کرے شی آغا پر ان بچی گورنر فرس نوٹیفیکیشن اکڑو ایمینین رول حق کردری پاگا نو آغا نوٹیفیکیشن بے ہند راوڑ حکوم تے حوالا کرو یہ دا خوب مونگ دے ای تو زیر دے طول انا خوشحالی خوش پیش لی بے مشال ریو دیر دے زنا مشکول ہوئے آگو دیر دیا شکریہ دا کہو چھے مونگ سرے تاگو نو کرو دا احتجاجی کیمپ مشر برکت آفریدی وے ناوا چی حکومت نہ صرف زمون مطالبہ من لیدا بلکہ منگ لئے باور را کرے دے چی پنزل لسورزو کی بدا دے مسئلے حل هم راو باسی.
دا اومنل چې دا ډیسپیوټ دی په حقیقت کې او ډیسپیوټډ علاقه باندې چې کوم دی 15 ورځې پورې کار بند کا تر دې کې به دوی مذاکرات کوي. دوی خدا تمه ظاهره کړې چې په دې کې موږ مسله حل کو او د 15 ورځې نه پس چې کوم دی کا مسله حل هم نشو هم چې کوم دی موږ کار مخالفت کوو په هر لیول باندې.
د خیبر ایجنسی نه د قامی اسمبلی ممبر نورالحق قادری مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په دې مسله کې ذاتی دلچسپي خسته ده او امید ده چې ډیر زر به ښه نتایج راووزی.
ریټن آرډر ده چې کار دې بند شي او پنځلس ورځې پس به گورنر صاحب په دې باندې بیا یو الاسطی میټینګ راغواړي. گورنر صاحب پولیټیکل ایجنټ خیبر او ڈی جی پی ڈی اے ته حکم کړی دی چې تاسو د پنځلس ورځو نه مخکې مخکې د قوم سره خبرې وکړئ، د دې موقف فوري قانوني پوزیشن معلوم کړئ او ډیمارکیشن آن سپاټ چې دی دا نه وګورئ. نو انشاءالله فلال خطر
یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی د کوکی خیل قبیلې اوسیدونکو د تیر اته ورځو راسه د پارلیمنت هاوس مخې ته خپل احتجاجي کیمپ لګولې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ د سلیکو
MASHALRADIO.COM. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلډ شیو بل رپورټ تا. د خیبر پختونخوا کابینه د صوبې په جلونو کې بندي کم عمره ماشومانو د اصلاح او زده کړې لپاره تعلیمي ادارو جوړولو پریکړه کړې ده، چرته چې بادغه ماشومانو ته ویډیا تعلیم ورکړي کیږي. د کابینه د غونډې وروسته د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویل باید وسلوال طالبان د اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان په انساني همدردی خوشی کړي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلی دی چې وسلوال طالبان دی د اسلامي کالج پهنتون پیښور وایس چانسلر اجمل خان په انساني بنیادونو آزاد کړي او صوبایي حکومت د نوموړي خوشی کېدو لپاره مخکې هم د دوی جایز مطالبه منلې وي او اوس هم دې ته تیار دی. خو د زیاته کړه چې حکومت په هیڅ بنیاد باندې ترخګرو پریښودو ته تیار نه دی. پیښور کې د پختونخوا د کابینې غونډې وروسته د یوې پښتنې په جواب کې میا افتیار حسین وویل چې د اجمل خان صاحب خوشی کېدو د پاره صوبایي حکومت د تختونکو د پیسو مطالبه منلو ته تیار او د خیبر پختونخوا په خوانی گورنر اویس احمد غنی په ذریعہ دوی خپل موقف سرګند کړو.
په سر سر کې چې دوی کوم د پیسو په حواله باندې خبره کړې و صوبایي حکومت بالکل پاغه عمل کړو. د گورنر صاحب په ذریعہ باندې چې کوم دینو مونږ خپل موقف هغه ته واضح کړو او تر ډیر حد پورې دا مسله چې کوم دینو راغونډه شوی و په منځ کې دا غوی خدای خبر چې ولې به مطالبه بدلې شوې وي او هغه د دې سره چې کوم دینو نور نور مطالبه هم ټچ کړي دا ممکن نه ده چې ګینه د شتګر په دې شکل رها کیږي او زمونږ اوس هم کوشش دی او بیا به کوشش چې په کوم طریقه باندې زمونږ سره خبره کړې و مونږ اوس هم خبرې ته تیار یو او په کار دی چې د انسانیت په بنیاد او د اخلاقو په بنیاد زر تر زر اجمل صاحب چې کوم دینو رها کی.
می افتیار حسین زیاته کړه چې ترخګر تنظیمونه په خپلو کې د مفاداتو دپاره یو شوي دي او څه وخته پورې به د دوی په قوت کې زیاتوالی وي خو صوبایي حکومت او امنیتي ځواکونو د دې مخنیوي دپاره خپل طریقې کار بدل کړی دی او دوی خوشبین دي چې ترخګرو ته به په هر ډګر ماتې ورکوي.
اوس د دهشتګردو چونکې د دوی لوکل او نان لوکل خپلو کې اختلافات او دې دواړو والو خوړو د حکومت د طرف نه دا دواړه یو ځای شوي دي. یعنی د دې په قوت کې نسبتا چې کم دینو اتفاق او اتحاد راغلی دی لهذا مونږ به د هغه اتفاق او اتحاد چې د دې کوم راغلی هغه عمره قوت به چې کوم دی سیکورټي ایجنسې دې ته مخامخ کو او په هغې باندې مونږ اوس کار وکړو او مونږ په هغې کې خپل اقدامات کړي دي. د خدای په فضل سره مونږ اوس هم دومره قوت هغې ته برابر کړی دی چې سامره د هغې ضرورت دی او په کم باندې چې دهشتګرد ایسارې دیش.
د خیبر پښتونخوا کابینې د صوبې په زندانونو کې بندی کم عمر ماشومانو ته علمی دینی اخلاقی او نفسیاتی روزنه لپاره پوسټل انسټیټیوشن یا بندیخانو دننه تعلیمی ادارې جوړولو پریکړه هم وکړه چرته چې با بندی ماشومانو ته ویلیا خوراک او درملنه هم ورکول شي.
دا د هغه ماشومانو د کم سن چې د کېدانو لپاره دا خبره ده چې هغه مطلب اخلاقی تور مطلب مذهبي تور او تعلیمی تور چونکه دا غي عمر داسې چې هغه د غلط خرابيږي او کېږي نه د پاره چې کم دینو مونږه بندوبست کړي دي په بنو کې چې کم دینو مونږه بالکل دغه اداره قائم کړي ده په هریپور کې چې کم دی دا ځای تعمیر ده او دلته په پېښور کې هم دغه اداره جوړو.
د پښتونخوا کابینې په صوبه کې د ګیس او تیل پیدا کوونکو ضلعو ته د ګیس او تیل په ګټه کې 15% رایلټي ورکولو منظوري هم ورکړه. د کوم تر مخه چې به 50% پنګه د تیل او ګیس پیدا کوونکو تحصیل کې مصرف کیږي او باقي پیسې د دغه ضلعو نورو برخو کې خرج کیږي. د پالیسۍ تر مخه د دغه پنګې نه به لږ تر لږه 100,000 روپۍ په یو سکیم باندې مصرف کولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14,500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د لادرک شویش پګو کسانو کورونو ته د مالی امداد منظوري ورکړی دا. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونو او کارپوهانو د دې پریکړې غندنه کوي. اسلام آباد کې زموږ نمائنده ریاض مساخل په دې ټول صورتحال یو رپورټ را لېږلی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
د بیت المال او داخله وزارت په غړو مشتمل شریکی کمیټې وزیر اعظم ته خپل سفارشاتو کې لیکلي چې د بيدرکا شپږو کسانو کورونو ته د کور چلولو لپاره د میاشتې خرچا ورکړي شي. د دې سفارشاتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ډیپټي منیجنګ ډایریکټر طارق خورشید ملک وې.
چه لوگوں کو ریکمینڈ کیا تھا کمیٹی نے کہ ان کو 5,000 to 13,000 پر منتھ کے حساب سے دے دیں.
کمیٹی شپږ کسان په ګوته کړي وو چې دوی ته د 15,000 to 13,000 روپو پورې هر میاشت ورکړي شي. زمونږ سره صرف دغه کسان وو د چا په اړه چې فیصله شوې ده. د کې د ټول ملک خلک شامل دي. یو خاصه سیمه یا خاص صوبه نه ده. خو لا تر اوسه موږ ته سمری نه ده راغلی چې سمری راشي نو په فیصله به عمل درآمد کولی شي.
کله چې د حکومتي فیصلې پاړه مشال ریډیو د بشري حقوقو د تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس د مشرې آمنه مسعود جنجوانه تپوس کو نو هغه په دې پریکړه افسوس څرګند کو او ویل چې په زرګونو خلکو کې صرف شپږو کسانو مالی مرسته کول هیڅ
هیڅ معنا نه لري. دا زیاتوي
دا خو بالکل مزاق به شانتې دي. مونږ خو خپل سړی په کار دي، خپل پیاري په کار دي، مونږ خو پیسې په کار نه دي. داسې سوال خو نه کوو مونږ، خو بس خپل سړی سوال کوو. کمپنسیشن یا په کار دي نو خو بیا ټول لپاره کوا کنه.
بل طرف ته کارپوهان وایي چې داسې فیصلو سره حکومت دغه خبره مني چې ګنی بې درک خلک د دوی په ولکه کې دي. د قانوني چارو کارپوه او وکیل شهاب الدین وایي
پارلیمنت چې دوی وایي چې مونږ بالادست یو، نو اول خو دا تفکیک چې دا میسنګ پرسن چا سره دي، څومره وخت نه دي، څوک څوک دي، او ولې دي. لکه دا فنډمنټل رائټ دی، دلته رول اف لا او د رول اف کانسټیټیوشن خبره کیږي. نو کانسټیټیوشن کې خدای لیکلي دي چې یو سړی به هم د سلیریس ګنټو نه زیات یو ایجنسی یا پولیس ځان سره نه ساتي. نو اوس یعنی د دې فیصلې نه خدا څرګندېږي چې دا د دې قوم مقدر ده چې د دې خلک به وجلی شي، د دې خلک به په جیلونو کې الیګلی ان لافلی ساتلی شي، او دوی به بیا هغوی له وظیفې ورکوي.
یاد دي وي چې غیر سرکاري تنظیمونه په استخباراتي ادارو تور لګوي چې په زرګونه خلک یې د ترهګرۍ خلاف جنگ په نامه اوچت کړي دي، او د هغوی د مړ ژوندي هیڅ پته نه لګي. ولې بل طرف ته وخت په وخت استخباراتي ادارې او حکومت د دې بیانونو تردید کوي. له دې سره سره سپریم کورټ کې هم د بې درکه خلکو د بازیابۍ لپاره مقدمه روانه ده، او د پارلیمان د ودانې نه بهر د دغه بې درکه خلکو خپلو خپلوانو یو احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
په داسې حال کې چې نن د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي، افغان چارواکي وایي د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته اوس هم په افغانستان کې لدرینیم میلیون نه زیاتې جنکې سکولونو ته ځي، خو د ښځو د تعلیم په وړاندې ځینې ستونزې هم شته چې بشیر ګواه پې رپورټ برابر کړی دی.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د حکومت له نسکورېدو او افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له ننوتلو یولس کال وروسته اوس د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو جنکۍ سکولونو یا ښوونځیو ته ځي. یاد دې وي چې طالبانو د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم پابندي لګولې وه. د افغانستان د تعلیم وزارت ویاند امان الله ایمان وایي چې افغانستان ښوونځیو ته د ښځینه زده کوونکو د لیږلو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. هغه مشال ریډیو ته وویل
مهمه دا ده چې دغه موږ څومره پرمختګ کړی دی. واقعیت به دا وي چې جندر به تر اوسه متوازن شوی نه وي په افغانستان کې، ځکه دغه پروسه موږ د صفر نه شروع کړې دي. اوناسو په برخه کې یعنی لاس کله وړاندې دغه عمده قشر د ټولنې چې اوناس او د ټولنې په باسواده کولو کې مهم رول لري دا ساخت و. نو د صفر نه مو شروع کوو، اوس 9% د معارف نظام کې اوناس دي. مشخص ډول که موږ ته کم نه میلیون شاګردان لرو، په دو کې 3.5 میلیونه څلور میلیونه ته نږدې زمونږ اوناس تشکیل او 5.5 میلیونه هغه د ذکور دي. دغشان د معلمینو په برخه کې زمونږ 2% معلمین اوناس دي.
خو په ځینو ولایتونو کې لا هم د بې امنیتۍ او ټولنیزو ستونزو له وجې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له کندهار ولایت څخه د افغانستان د سینټ غړي رڼا ترین وایي چې په جنوبي ولایتونو کې تعلیمي حالت ښه نه دی.
مکاتب هلته ډېر ضعیف دي چې ستا هغه د مرکزي مکاتب د کندهار ولایت ښاغلي سیري چې هغه د متوسطه دي، خو هغو دی لا تر اوسه پورې هغه تعلیمي نصاب چې باید تطبیق شي هغو دی نه شي تطبیقولی. ولې چې استاد ضعیف دي، دوی نه شي کولی چې ښه استادان را جلب جذب کړي. په اکثر سیمو کې تر اوسه پورې امنیت صحیح نه دی چې هلته د خلک په ښه توګه سره مکتب ته ولاړ شي. او د بلې خوا څخه خاصه توجه د مرکزي دولت ته خوا څخه هلته نه کیږي.
خو امان الله ایمان وویل چې د تعلیم وزارت د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره په شریکه په داسې یو پلان کار کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه زده کوونکو زده کړې یقیني کړي.
تر اوسه پورې د افغانستان 300 ولسوالۍ دي. مونږ ته لسم سیم پورته د اوناسو لپاره سیمپ نه لرو، 150 ولسوالیو کې، او تر هغو پورته مونږ د لسم سیم پاغه نه لرو او استاد هم نه ورته لرو د اوناسو لپاره. په دې ځای کې د متنفذینو او د علمای کرامو نقش ډېر مهم دی. انشاءالله دوی د مونږ سره همکاره دي. مونږ په راتلونکي کال کې یو مهم او سیستماتیکه پروسه شروع کړې ده چې مونږ د نړیوالې ټولنې عضویت واخلو، او دغه عضویت ځینې امتیازات لري چې مونږ ته به مالي امکانات راکړل شي. دغه مالي امکانات اکثریت برخه به په همدغه ولایتونو کې په لرفرته ولسوالۍ کې چې 15 ولسوالۍ کې دغه پروسه شروع کړې، او دیارلس هغه ولایت چې دغه قشر کې کم انکشاف کړی دی، دوی کې به دغه مصارف لګول کیږي.
دا په داس حال کې دا چې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې د خزو د حقونو لپاره پر قانونونو دی د عمل کولو بهیر تیز کړي.
ستاسو ستونزې
ډېره لویا زنانو باندې اوبه راوړي او جنډې شوې په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې وي او موږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ کړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ
د مازیګر سلور نیمه بجې کیدونکې دی عبدالحی کاکړ سټوډیو تر رسیدلې ده نو لند خبرونه پته واورو.
د پاکستان د مهران بینک په خاني مشر یونس حبیب منلی چې په 1990 کې تر انتخاباتو لمخه په سیاستوالانو کې 40 کروڑ روپۍ ویشلې وې. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د مارچ تر 19 پورې د لیکلي بیان د جمع کولو حکم ورکړی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینار بانی کروی له امریکا سره د تعلقاتو لپاره به شرطونه پارلمان ټاکي او په دې اړه ورسره ټول واک دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلی طالبان د پېښور اسلامي کالج او یونیورسيټي تستول سوی وایس چانسلر اجمل خان په انساني بنیادو پرېښتي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د افغان مشر مشري د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد د ختمولو د قانونونو د عملي کولو غږ کړی دی.
دا عبدالحی کاکړ چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې کول او اوس به 19 پروګرام د سندرو امیل وورو چې هارون بچای تاسو ته وړاندې کوي.
گرانو او قدرمن اوریدونکو ز هارون باچا درته د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه کې سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مینوالو دروان میاشتې په درېمه نیټه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د موسیقۍ د ازادۍ ورځ ولمانځل شو. د دې ورځې د لمانځلو مقصد ویل کېږي چې د استبدادي حکومتونو او یا هم د مذهبي سختدریزه ډلو له لاسه د ځپل شو هنرمندانو او موسیقارانو د حقونو لپاره غږ پورته کول دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې هم چرته چې د راپورونو پر اساس په 1300 کلونو کې د موسیقۍ له پیشې سره تعلق لرونکي خلک په نخښ کړل شو یو ځانګړې دستور وشو. د دې ونې د سندرو میل کې به قدرمنو د سوات د ځای تنظیمونو د فعالانو له خولې د دوی له هغو هلو ځلو خبر شي چې په دې وروستیو کې د پښتو د روایتي موسیقۍ د ودې او پرمختیا په موخه اپیل کړي دي او هم به د هغه وړاندیزونو په حق لواوري چې دوی په دغه لړ کې حکومتي او نړیوال سازمانونو ته کوي. د موسیقۍ د ازادۍ د ورځې په مناسبت شوي د سوات په غونډه کې د برخه اغوستونکي یو ځایي سندرغاړي احساسات هم د پروګرام برخه جوړوي. خو له دغه هر څه تر اورېدو مخکې هم د سوات د سیمې د یو ځوان سندرغاړي ایاز خان دا سندره واوري.
دنمنگ پختان زما د هر سادر پرنګ دی پرنګ د دنیا رنگ د ټول ورد بدر دی بدرنګ دیور لمبیا وادا گرہار وزیر ستان ملت زڑ دے کٹو پکو غگی سنگ باندے راما شا ملکند پی خبر دے کیوں دے آئی سنا باد عمل گران پردیشی دیرہو سواد می پب منو پر زون دے دیرہو سواد می پب منو پر زون دے خیبر پلار خفا خفا روان دی روان ناز ولی دا کابل ستڑی دا جنگ دی دا جنگ دنیا رنگ و نٹول و دا بدرنگ دی بدرنگ
نړۍ دا خایست ناتر نزار شا د پښتون د دی پیوند پیوند شړې مړتا بدیور پولا لیدلی نرسی کی زمون ژوند د کېګرې د غزا په وخت کې داسې وخت راغلی خپل زخم نمو تړلی پلو گئے خپل زخم نمو تړلی پلو گئے سوری سوری نی د کورمی چنار نا چنار نا دا پکیا د چې د غر نختر گی دنگ یو دنگ دنیا رنگونه ټول ورته بدرنگی بدرنگ
گران اوریدونکو عثمان ولسیار د سواد د سیدو شریف اوسیدونکو دی چې دغه ځای د کلتوري او تهذیبي اجتماعیو د خوندیتوب په هدف یې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن په نامه یو تنظیم هم جوړ کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي خپل تنظیم راو پیژندو او په دغه تیره درېمه نیټه په سواد کې شوې د موسیقۍ د ازادۍ د ورځې د لمانځغونډې حال یې هم راکړ.
دا د 1929 نه د جانزیم کالج نمونګ سټوډنټانو په هغه وخت کې موږ د دې تنظیم بنیادی خو دو چې په دې سیمه باندې څومره هنرمندان دي او دلته زموږ څومره کلتوري اساسې دي زموږ تهذیبي او تاریخي اساسې دي هغه ته تحفظ ورکړو او هغه د نړۍ مخې ته راوړو د هغې په ذریعه باندې موږ په ټوله نړۍ کې د امن پیغام خور کړو. دغه زموږ بنیادي مقصد دی خو وړمبي ځل باندې په سوات کې بلکې په ټول ملکنډ ډیویژن کې موږ دا یو هڅه وکړه چې د پریمیوز لخوا باندې چې کوم یو نړیوال تنظیم دی او هغه د موسیقۍ په حواله باندې خپلې هلې ځلې جاري ساتي او نور ولسونو سره هم په دې اخلاق رابطې ساتي. د هغوی سره زموږ د تیر کال نه رابطې دي او د دې ورځې په حواله باندې موږ هم د پریمیوز له وجې نه دا آګاهي وشوه چې موږ دا ورځ لمانځو دا یې وپېژندله. موږ په دغه دریم مارچ باندې روایتي انداز کې داسې موسیقي وکړه. په هغه موسیقۍ کې زموږ ډېر نوموړي سندرغاړي سردار یوسفزی دلته بشر چې هغه د بنیادی طور د افغانستان سره تعلق دی خو دلته اوسیږي په سوات کې هغه او دلته ضیاءالدین ضیا چې د سوات ولسي سندرغاړه دی هغوی په ډېر خو سندرو باندې د خلکو نفیس احساسات هغې ته خپل آوازونه ورسول او دلته کې په ګڼ تعداد کې زموږ د سیدو او د منګورې د مختلفو کلو ملګري راغلي او په یو ډېر کولاو ماحول کې موږ دغه موسیقي وکړه. په هغه موسیقۍ کې د وطن سندرې وویل شوې. دلته بیا ملګرو په هغې کې د موسیقۍ په اهمیت باندې بیا پښتو موسیقۍ ته راپېښې ستونزې او د هغې د حل لارې بیا په نوي موسیقۍ کې د پښتو موسیقۍ د کنټریبیوشن په حواله باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړې او دا ضروري وګڼله چې په دې وطن کې دې داسې ادارې را جوړې شي چې هغه موسیقۍ ته او هنرمندانو ته هغې ته د خپل اظهار رایې دپاره یو ډېر ښه ماحول جوړ کړي کوم چې د دې موسیقارانو د دې فنکارانو ډېر زیات حق دی او دلته کې په سوات کې خصوصا ځکه زیات حق دی چې د سوات هنرمندان چې دي هغه په دې حواله باندې ډېر زیات ځپلی شوي دي په دې طالبانایزیشن په وخت کې.
دلے پغم جن وطن کی اما یا فنکارا مات د وطن سا سنا غم جن سا سنا او لگا مات د وطن سا سنا غم جن سا سنا او لگا جن دشت پسند رو پسمر ما یا فنکارا مات د وطن سا سنا غم جن سا سنا او لگا مات د وطن سا سنا غم جن سا سنا او لگا فنکارا پلی بے وسائی خوری ریکم
زد بسر خو پزیس پن کی ٹولا مایا فنکارا ماتا دا وطن سازونا غمجن غمجن سازونا
وګوریدون کو عثمان لسیار وای چې په سواد کې د مهال موسیقي کولو ته زمينه یو وار بیا مسايده شوی خو زیاتوي چې حکومتي ادارې د هنرمندانو د روزنې او خېګړي چارو ته خصوصي پاملرنه وکړي نو له موسیقي سره تړلې کارونه به نور هم په خطوګه پر مخ لاړ شي.
تر دې را ده پرځ مطمئن یم چې ماحول لسی حواله باندې ډېر زیات خده ډېر زیات خوندور ماحول دی. دلته کې څنګه چې مخکیم په ودونو کې خادو کې په مختلفو فنکشنز کې ډېر د موسیقي په حواله باندې بداسې حالي ځلې کېده داغه نورم زیاتې تیز شوې دي. دغه حالي ځلې هنرمندان ښه ازادي محسوسوي خو دلته د بدخدمتۍ نه داسې ده چې کومې حکومتي ادارې دي یا کوم چې غیر سرکاري ادارې دي هغې په نورو مدونو کې د تعلیم په مت کې د صحت په مت کې د زنګلاتو یا د اګریکلچر په مت کې په لا ډېر زیات کارونه کوي حالي ځلې شته خو په دې مت کې لا تر اوسه پورې د هنر او د فن په حواله باندې داسې څه اداره نشته نه په حکومتي سطحه باندې دې هنرمندانو ته څه داسې ډاډ یا د any words the research contribution na shay par akhla dalte ki paswat ki kam level unarmandan ki sagar musiqi pa mat ki ka gada mujassima sazai pa mat ki ka painting pa mat ki balada se loy unarmandan musrashte che mungai nadai te khode shu che aga de watan da para sumra loy khigadi ra wadi sumra loy kari kade aw da tole nadai ta aman pegham de pukhtun samaj na khpal fan pa zariya ban der khabar kawal shi da yow musrashte che dalte ki da idaro khpal kirdar la
قدرمنو عثمان لسیار خپل دغه خبرې پر وړاندې بوزي وایي چې د سوات له خلکو سره به یو غټه خېګړه داوي چې حکومت او هم نړیوال سازمانونه ورته د بیلابیلو عالی هنرونو د زده کړې ځانګړي مرکزونه او اکیډمیانې جوړې کړي.
د خپل ذاتی توګه باندې لګیا دي د خپل جیب نه ملګري پیسې ټکې راغونډې کړي او په هغه والا باندې سیمینارونه کوي دغې دپاره د موسیقۍ پروګرامونه را جوړوي دغې دپاره د نمایشونه کوي د پنپارو مختلفې خو دلته کې دا تر ډېر وخته پورې ځکه نه شي کېدی چې ادارې په کار دي نو چې کوم د نړیوال تنظیمونه دي هغې ته هم زمونږ یو درخواست دی زمونږ حکومتي ادارو ته هم داسې یو درخواست دی چې دلته کې د کلتور او د فن د ودې دپاره یو مکمل یو کلچر کمپلیکس په کار دی یو آرټ اکیډمي په کار ده چې په هغه کې زمونږ هنرمندان د نړۍ د نوي رجحاناتو نه خبر شي په فني حواله باندې. بیا دلته کې سوات یونیورسټي جوړه شوه خو په سوات یونیورسټي کې تر اوسه پورې د پښتو ژبې په حواله باندې د پښتون کلتور په حواله باندې یا ریجنل سټډیز چې ورته ویلی شي په هنري حوالو باندې داسې څه اداره لا په دې یونیورسټۍ کې هم نشته. زما وړاندیز دا دی حکومتي ادارو ته چې په سوات یونیورسټۍ کې دی د فاین آرټ شعبه پرانستې شي او په لویه سطحه باندې د هلته کې یو لوی کلچر کمپلیکس جوړ کړی شي چې هغه د هنرمندانو روزنه پالنه هم وکړي او نورې نړۍ ته د دې پیغام هم ورسوي او دوی زده کړه هم وکړي د نوي رجحاناتو نه فن په حواله باندې خبر شي.
سرکد سبا میرا نیولے دا سرگو کی مستا خندا نیولے دا سرکد سبا میرا نیولے دا سرکد سبا میرا نیولے دا درد کا درمان شکور مان شسا جند کا ہر پا خزان خزان شسا درد کا درمان شکور مان شسا ماد امید نفانی ونیدا سترگو کی مستا خندانی ونیدا سرکد سبا میرا نیولیدا سرکد سبا میرا نیولیدا تیر بسیلے شی بخصم سور بشی بیا گنچی گنچی زمین گور بشی سرکد سبا میرا نیولیدا
گران اوریدونکو په سواد کې د ولسی خیر خیګړې دی بل تنظیم کاروان یو مشرګړې حاضر ګل چې په سیدو کې د موسیقۍ د آزادۍ د ورځې په لمانځلو کې فعال ونډه ولرله. د ځایي هنرمندانو پر ضد د شو 13 په یادولو په سواد کې د کلتوري هلو ځلو بیا پیلېدل ډېر د ارزښت وړ بولي.
زمونږ د سواد چې کومه سیمه ده چې هغه د خپل ښایست لپاره په پوره دنیا کې مشهوره ده، هغه د 13 کالونو د یو نه ختمېدونکي مصیبت سره مخامخ ده. پاره کې ترهګری ده، د ترهګری نه چې موږ لږ څه واغستو بیا سیلابونو د وطن په سر راواغستو، د دغه ترهګری او بیا د دې نورو ستونزو د عمله زمونږ په وطن کې د موسیقۍ سره مینه لرونکي خلک چې دا ډېر زیات متاثر شوي دي، او هغه سرګرمیان چې کومې دلته کې په ډېر په خانداز کې کې دي، هغه د دې وطن نه غیب شوي دي. ترهګرو خلکو زموږ په ثقافت زموږ په کلتور باندې اولنۍ گزاره کړې، د هغې نه پس هغې سکولونو ته تللي دي، د هغې نه پس هغه حضرو ته تللي دي، هغو ته نور سیزونو ته تللي. زموږ سندرغاړي چې دي د دې وطن چې هغه مشهور و، هغه حلال کړی شوي دي، هغه د دې ځګ نه په هجرت باندې مجبور کړی شوي دي، او بعضې خلک چې دي هغې باندې په زور د دین او د نامهاد دین دلته ټول مسلمانان اوسي، خو دغه خلکو د نامهاد دین د اطلاعي کولو کوشش کړی دی او هغې د مسلو سره مخ کړي. زما په خیال باندې زمونږ د فنکارانو زمونږ د سندرغاړو ډېره مینه ده د دې فن سره، او هغې غواړي چې د خپل خیالاتو اظهار د شعر په ژبه، د سندرې په شکل کې، د ټپې په شکل کې، د چاربیتې او د نظم په شکل کې پښتنو ته وکړي، د دنیا نورو خلکو ته وکړي، او په دې باندې د مینې پیغام پور کړي. زمونږ چې کوم بنیادي مسله دلته کې وه، هغې باندې د اوسه پورې چا نظر نه دی ساتلو. سو آرټس اینڈ کلچر ایسوسیشن دا ډېر په ښه توګه باندې شروع کړو چې د موسیقۍ سره مینه لرونکي خلک او د موسیقۍ د ترویج لپاره کار کوونکي خلک یو ځای راغونډ کړي دي، او وخت په وخت باندې داسې قسمه پروګرامونه وضع کوي چې هغې کې موږ خپل روایتي موسیقي چې کوم د دې ځای پہچان او هغه موږ دوباره ژوندي کړو، موږ یې واورو او خوندي واخلو.
قدرمنو حاضر ګل ډاډمن دی چې د سواد خلک به هیڅکله د سخدریزي اسلام پلوي اونکي، او نوموړی هم له حکومتي ادارو غواړي چې په سواد کې د موسیقۍ او کلتوري میلو پر جوړولو عامو خلکو ته د 7-13 موقع په لاس ورکړي.
زما په خیال باندې دا خو هغه ټولو ترهګرو قوتونو ته چې چا د دې وطن په کلتور باندې وار کړی دی، دا هغه خلکو ته یو ډېر زیات واضح پیغام دی چې د سواد د سیمې، بلکې د پوره پښتونخوا د سیمې خلک چې دی دا ډېر زیات آزاد طبیعت خلک دی، دا مینه ناک خلک دی، دی د فن او د ثقافت او د ادب سره مینه لرونکي خلک دی، او زمونږ په معاشره کې د دغه قسمه سرګرمیانو لپاره کوم چې د انسانیت په ضد باندې د هغې لپاره بالکل سزا نشته. یوه خبره به زه په دې موقع باندې وکړم چې یاره زمونږ چې کوم ریاستي ادارې دي، هغې ته پکار دي چې یاره دې قسمه هلو ځلو نه په روایتي طور باندې وده ورکړي. موږ وایو چې یاره په پښتونخوا کې چې د پښتنو حکومت دی، هغې له پکار دي چې دا په عوامي سطح باندې د دې ثقافت د بچاو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره په سرکاري سطح باندې هلې ځلې شروع کړي.
استاد من نظرم دے دل کم پخائست کی میں سنبھال کا مرنج رنج راہن کا مدخ پلے زانے خال کا مرنج رنج راہن کا مدخ پلے زانے خال کا وجود میں تا تا خود خاورو سر خاورے بل پختون وجود میں تا تا خود خاورو سر خاورے پبنو میرا اچت کے لگ میں پوئے پخپل جلال کا مرنج رنج راہن کا مدخ پلے زانے خال کا مرنج رنج چرچا پیرا پد کلی میں وگ میں خورے ورے کا چرچا پیرا پد کلی میں وگ میں خورے ورے کا تاد میں کشما لے بخبل پام بسر میں نال کا مرنج رنج رنج
ښاغلی اوریدونکو، سردار یوسف زی د ملکن د سیمې یو تکړه سندرغاړی یادیږي چې د سواد د موسیقۍ د ازادۍ د ورځې په دستوره کې د خپل فن مظاهره وکړه. نوموړی ځایي حالاتو ته په کتنې خوشبینه دی چې دا مهال دی او د سیمې د نور ملګري هنرمندان کولی شي چې په خلاص مټ او بې له کومې ویرې ترهې د موسیقۍ پروګرامونه وکړي.
هغه ورځ مونږ د ازادۍ کومه ورځ ونمانځله، زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم. په سواد کې اوس هغه خبرې نشته کمی چې هغه مخکې وي، هغه تیرې خبرې یا تیر حالات دا مونږ په زړونو باندې په داسې یو څیز نقش دی چې دا ورانېږي نه. مونږ چې کله دا ورځ نمانځو نو هم دغه څیز به مونږ ته رایادوي چې په دې باندې دومره تود باد تیر شوی دی یا ډېر غټې غټې مسلې تیرې شوې دي. خو نن سبا چې کوم د سواد حالات دي ډېر زیات خجبن دی هلته، د دې نه مخکې هم زه خپه ډاډه زړه ځم هلته میوزیک کوم او داسې نور هم سنګران ملګري یاران دوستان راځي، هغې هلته ډېر زیات ښه شوګانې کوي، خلک انوایت کوي، ښه میوزیک کېږي هلته. په دغه ځای کې د دې حالاتو نه پس دغه سنګر نه دی پیدا شوی. بل نو زه زما د ټول نه اول نه دغه دی چې مونږ د فن په حواله دغه ځای کې خلکو ته د زده کړې لپاره په دې دور کې دی زمونږ حکومت دا وکړي چې په میاشت کې د خامخا یو داسې غره جوړی پروګرام نو د خلکو ذهنونو نه هغه تیرې خبرې چې بالکل اوران شي چې فن را پیدا شي په خلکو کې.
خوګوریدونکو، سردار یوسف زی د موسیقۍ د ازادۍ د ورځې په مناسبت په خپلو سرګندونو کې هغه وستونځ په ګوته کوي چې وایي لکه بلې د نشي کولای د خپل خوخي موسیقي خپل اوریدونکو ته وړاندې کړي.
زمون مارکیټ چې کوم دی کنه سنگر ته بالکل د کاروباریان خلک چې کوم دي دی بالکل صدقه نور کې لکه ریل بمو کوم بیا ځان سره ګرځوم ما په لاکھ روپے لګولي هغه سړی وایي تا دا ماته فری راکو دا ماته په 1000 روپے راکا. نو زمون حکومت کوم سره پدې کې څه کومکو کې لکه دین باقاعده یو څه تنظیم یا داسې شی رجسٹر شي چې بای راغې ټایم زمون په البم باندې نه دا غینه منزور شو دا نه وي نو چې دا نه ریلیز کیږي په مارکیټ کې. نو دغه دې کې هر سړی سنگر شوی دی، هر سړی راځي هغه کیسټ کوي یو کمپیوټرایز شیز جوړ کی هغه ورکی بیا خلکو خپل ویډیو ورکی هغه غانه وایي یو فضول شیز وایي نو دغه بورډ بدتا ټیک ټاک شاعری ورکی شیر دا به وایي. نو دغه مسلې دا تقسیم قسم بهرحال موږ خپل کوشش جاری ساتو خپل هلې ځلې د ټي وي په ذریعہ د ریډیو په ذریعہ.
مینوالو پښتانه هنرمندان ډاډ سرګندوي چې د حکومتي ادارو او مدني ټولنې مرستې ورته ترلاسه شي نو دوی به وکولی شي چې پښتو موسیقي د نړیوالو معیارونو سره سم پر وړاندې بوزي. د خبرونې په پای کې قدرمنو هم د سردار یوسفزي په غږ لدې سندرې خوان واخلي او ورسره ما هارون باچالا اجازه هم راکړي. خاط او بریالي اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
غم کی چماونی علم جاڑی جڑ ویرا سر نور علم پس مطلب دی دسو شندون پوئی گم جت سروین مسکی اردم پسانو رحمان پخل گرم یم چی میا چور لم بولی گرم پسا شاندار